په دوه منیمای کې د ازادي ملما خبرونه نشرته چمتو ده، خو ترغه مخ کې پاموکي د خبرونو لنډیسته. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي، وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یې جامع طرحې جوړې کړې دي. د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود ته پرونی غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه بل غونډې وروسته معلومات شریک کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړمار او دسیسه جوړونکي بللي، او ویل لیدی چې دا ډول غونډې تکراری او بې ګټې دي. پاکستانی چارواکو ویلي چې له هغه هیواد به د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پلان قطعي او حتمي کی. دغه خبره په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په واک کې د نن په یو خبر پاڼه کې کړی ده. د خبر پاڼې لمخې له دغه پریکړې یوازې هغه افغانان استثنا دي چې د پاکستان قانوني ویزې لري. نور هغه افغانان چې د ای سی سی او پی او آر په نوم کارتونه لري د خرجېدو په ډله کې دي.
د ازادي ملمه
تر درې کاله زیاته موده کېږي چې طالبان انجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کاله زیاته موده کېږي چې لوړ زده کړو یې منع کړی دي. همداراز طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتي منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتي صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وستی او له موږ سره خبرې کوي. ازما لمړی پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډیره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وای چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه، بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونږ ماتیږي، نو هغه ته عورت وای. په دې اعتبار سره د خځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د خځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د خځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د خځې आवाज عورت نه ده، او دا ډیره لویه مساله ده. دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځې आवाज ته قران ویلی دي، فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو، تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا، تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي. په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خځه یو داسې سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی، نو بیا د خځې په आवाज کې یو تصنع شان تراشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی ده، عام خبرو نه الله منه نه ده فرمایلی. دغه وجه ده چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترین کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې، او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد څلور سوه اتش پیتمه صفحه کې لیکلی دی، و بدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خځې ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی، څلورم جلد صفحه نمبر یو سلونوی کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر څلوېښتمه کې لیکلی دی. امدارنګي د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى دریم جلد او لسما صفه، شرح الاقناع دریم جلد اتمه صفه، دی ټول لیکلي دي چې د خځه आवाज عورت نه ده. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چي ده، ا تکنیک چي ده چې خزه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي. اغ تصنع نه من فرمایلی شوی دا عام خبرو نه من نه فرمایلی، لہذا د خزه आवाज عورت نه دی.
ش مفتی صاحب، یعنی د نارینه وو او د شذو د دواړو ژغ نه دی عورت؟
نه.
ش آیا په اسلام کې आवाज د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ که شذو ته هم دا وینا سوی ده که د تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دی په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا باسم ربک الذی خلق، اقرا وربک الاقرب اکرم، اقرا فقرؤوا ما تيسر من القران. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی، یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله، او بل ځای کې قران وی هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. په دې ټولو آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړی دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمونږ استاد خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، طلب العلم فریضه علی کل مسلم، چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمان وو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی، اگر چې کمزور خبره هم پکښتا. اغه یو باب قائم کړی دی، هل یجعل للنساء یوم علاهده، آیا د خځو د تعلیم د پاره بځان لا یو ورځ مقررول کیږي. بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو ځل زنانه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي درسونه کوي، او موږ زنانه د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته که موږ ته هم یو ورځ مقرره کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغه کې به زنانه او ته بیان کوو. علامه ابن حجر اسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خځو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابيات او تذکرې کړی دا چې هغه به خلکو ته احاديث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2015 روایت دی.
مفتی صاحب،
2015 روایت، طول و نزیات روایات چی دی اغا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نقل دی چی دا حقی متعلق راغلی دی چی 2212 روایات تی. او صرف بخاری او مسلم کے دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا 218 اتیا روایات نقل دی، فاطمی نا 13 روایات نقل دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترور مبارک دا صفیہ رضی اللہ عنہ نے یولس روایات نقل دی، ام خطل ای صحابیہ دا ہغینا دیر ش روایات نقل دی، تہذیب و تہذیب کی تو دو سوا درے دیر شو خذو ذکر دے. او زہران پاتے ام ہغا امت تا چکم امت دا دا احادیث و کتابون منی او دا دا احادیث و کتابون لولی دا بیا هم د خځو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ول سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابهو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانه ذکر کړي دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 25 زنانه خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یوه زنانه ده تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د پنځو خځو تذکره راځي چې دا ډېرې لوی محدثې وي، خلکو ته به احادیث بیانول. پنځمې صدی هجری کې د پنځلسو زنانو ذکر دی. شپږمې صدی هجری کې د پنځو او یو زنانو ذکر دی. اومې صدی هجری کې د پنځو شپږو زنانو ذکر دی. اتمې صدی هجری کې د یو سل دوه نوي زنانو ذکر دی. نهمې کې د یو سل یو شپږو زنانو ذکر دی. او بل خبره دا چې کم خلق دا قرآن مانی، نو قرآن د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قرآن وی ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کی څومره صفات چې راغلی دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلی دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې اغه دا حدیث او درس کړي دي، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابي وی وز د حما علی هل طلبته چې د طالبانو ور باندې رشو دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیره ده چې یو کتاب لیکلی دی الرموز والکنوز پنځه جلد. عجیبا بنت حافظ بغدادیہ، ز اخیری خبر اب پدے دا کم کنی دی باندی تقریبا پگنٹو بحث کی چې کم خلق د احادیث کتابونه منی او قران منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبرې په قران نور خيږي، نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشتا یا د خځې علم نه کوي. نور خو پرېږد چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانزه تر وتلو اجازه ته زنانه وتا، نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري. او په کوم ځای کې چې کمې ده کاغه مان څوک پښتنه وکي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمې ولې راغلي دي، یا مثال د شهادت په مسالې کې خځې سره دویمه خځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړی سره هم دوم ساړه راغلي دي، نو آیا دا د عقل د کمی د وجه نه راغلي دي؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلي دي چې مثال په تور په میراث کې حصہ کم ده. د دې بنیادی وجه دا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند د کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ده. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکول او هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه ست چې د شتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وی کاری کاوا درس ور کاوا یا تجارت کاوا، دغه که یو څه شواهد تاسو را ته وایست مهرباني.
سورۃ النساء کې 23 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صيغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د ناره نو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکي، د خځو خپل د ناره نو د خپل کار او بار او تجارت کې خپل حصہ ده، ولین نساء نصیب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبارو کې دا غوی په دې کې خپل حصہ ده. سورته آل عمران کې الله فرمای انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. الله فرمای ز د ناره نا او د زنانه عمل نزای کوم، دوی بازه د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزه یو جنس ده. سوره توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، چې مومنان سړی او مومنان زنانا دا د یو بل دوستان دی اولیاء او باز معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان منی د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو باغ له ورتلو او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری مسلم ابو داود ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي وایي چې هغه کله خاوند طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه مې وو شو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي نو هغه پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته رجوع وکړه الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه میوه هم کټ کا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و خولا الخمیہ ثقافیہ بنت مکرمہ دا څلور زنانه دي د دوی متعلق حدیثو کې راغلی دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب دی اغډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. اغه فرمایلی دي چې صحابیات با بقاعده پټی کرل تجارتونه به کول صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خزوا اغه ماهر کاریګر و او هغه بشیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا د عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګرم شیان جوړوم بیا یې خرڅوم او خاوند مې بې روزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم نو ما ته دا جایز ده. رسول الله ته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې خه کوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله. پیغمبر علیہ السلام لا ورغله او توی وی چې دی خاوند خو ماته داس سی وی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پوره د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خاوله رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول ز خو ګټم او دای زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کده نه ز جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته دا خبره نه پته ولګی دا چې زنانا کار کوي اغه څو تا ونوي. قائله رضی الله تعالی عنها و بی بی دا غا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې زه تاجر یم شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام ته وی چې ډیره خا عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغست بیا الته خرڅول. علی رضی الله تعالی عنه بازار کې ور سره ملاو شو مایه ته واغست دا وته ونوي چې تا برتا تا کاروبار ناروا دي. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته د غسې قصونه نو چې کم خلک دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي.
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره د دسمبر په 28مه نیټه د سویډن په مالمو ښار کې د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په نامه د پښتو موسیقي ساتلو او د پرمختګ لپاره ځانګړې اداره پرانستل شوه. نن د پښتو میوزیک انسټیټیوټ مشر او نومیالی سندرغاړی ښاغلی هارون بچار سره ملمدی. مننه چې تاسو وخت وېستې د دوه مرکې د پاره او تاسو خو زموږ همکارم یاست د مشال رادیو سره کار کوي او ډیر منوال ستاسو د مشال رادیو په همدغه خاطر باندې شای اوري چې تاسو یالت یاست. نو بچا سه په لومړي سر کې د دغه انسټیټیوټ په اړه باندې راتوست دغه هدف څه وو په څه خاطر باندې جوړ سو؟
او ډیر مننه مرال جان تاسو نه چې د دې تاسو د خبرونې د طریقې په ځخ په لودرنو خو ګوریدونکو ته د پښتو میوزیک انسټیټیوټ په اړه څه معلومات ورکړم. که څه مونږ د دې تازه پرانست کړی دا تاسو په خپل خبرو کې ویل خو دا اصلا لاغه وخت راځي چې په 2021 په اگست میاشت کې افغان طالبان پر کابل واکمن شول واکې ترلاسه کړ. نو هغه سمدستي د تیر په څیر پر پښتو موسیقي بلکې پر ټولو ښکلي هنرونو بندیز ولګو. نو دغه یو مسله شو، یو بحران رامنځته شو، خلک اندېښمن شول. بیا زما ځینې ملګري دي د افغانستان دي، ډېر تکړه کدرونه دي، ریسرچران دي، څېړنکاران دي، په بهر هیوادونو کې دي، ادارو سره کارونه کوي، لوړې زده کړې کړي دي. هغوی هم دغه بحران او دغه مسله درک کړه او بیا یې له ما سره رابطه وکړه چې یاره که ته را سره ملګری شي چې موږ یو څه وکړو. دا بحران که داسې پر ځای پاتې شي خو حالت به لا هم بدتر شي او زمونږ دا فرهنګ، دا موسیقي، دا هنر، دا به حتی د فنا کېدو له خطر سره مخامخ شي. نو بیا ما هغه وچې ما ورسره هم مټې ونغاړلې او دا هغوی په هغه صلاحیتونو زما زه باوري یم چې هغوی به ډېر په جذبه او ډېر په مینه او په اخلاص کار وکړي. او هماغه وچې موږ بیا د پښتو میوزیک انسټیټیوټ دا نوم غوره کړ، بیا مو دا په امریکا کې رجسټر کړ او دا 13 دسمبر 2023 د دسمبر پر 20 مو دې پرانست وکړ په مالمو کې. مالمو ځکه وا سویډن چلتا زمونږ د جالاباد او د کونړ ځنې ملګری دي په مالمو کې او بیا سره په څنګ کې کوپنهاګن د ډنمارک خار دي، دا نږدې نږدې خارونه دي. نو هغه ولته یو علمي او کلتوري ټولنه لري. بیا دا موضوع ما هغه سره ډیسکس کړه، هغه ورته ډیر خوشاله شو چې دا پرانست امریکا کې یا بل ځای مکه وي، دلته راشي چې موږ دا غونډه تاسو جوړ کړو. نو ماغه وچې مونږ بیا تلاړو غونډه وشوه او په دې وخت کې مونږ په دغه تیر یو کال کې مونږ یو څېړنه وکړه په پښتون افغان وطن کې په کوټه او په پېښور او کابل جلال آباد کې. حتی مونږ مرکې وکړلې سړیو او ښځو هنرمندانو سره، له ملایانو سره، له عامو خلکو سره، د نظر له خاوندانو سره، زموږ چې کوم منورین دي. نو دغه مرکو دغه ډیټا پر اساس مې رپورټ بشپړ کړ او دغه رپورټ ځینې موندنې مې په دې غونډه کې ګډونوالو ته وړاندې کړې. موږ غوښتل چې د میدان ته راځو چې لاس کې یو څه ولرو، کنه یو مستند معلومات په لاس کې ولرو او بیا خبرو وکړو.
شه بچا صاحب، د دغه تحقیق چې تاسو ویل چې څېړنه مو وکړه، د دغه یو دوه مهم ټکي که تاسو راته وایاست، تاسو په نظر چې کوم څه اهمیت لري چې زموږ لیدونکي هم په خبر
شي؟ او اهداف خو زموږ دا و چې هلته چې کوم څنګه چې ما وویل چې دا تحولات راغلل په افغانستان کې، لاغه ځای هنرمندان د هغوی کورنۍ دربدره شول، کډوال شول. نو دغه وضعیت مونږ درک او بیا هم د دغه هنرمندانو د په افغانستان کې هم د افغان چې کوم کډوال هنرمندان دي هغوی او په پښتونخوا کې هم چون نامنی ده، جنګونه دي، هلته هم هنر له یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. نو په بر وطن کې او په پښتونخوا دواړو کې مونږ هنرمندانو سره مرکې وکړې، د هغوی هغه ټولنیز او اقتصادي وضعیت مونږ غوښتل چې هغه ارزیابي کړو. بیا دا هغه وضعیت د هغوی پر ژوند، د هغوی پر کورنۍ اوس اغیز دی او بیا په ټوله کې د هغه سیمې خلک د خپل هنر ته او پښتون هنرمند ته څنګه ګوري، په کم نظر ورته کوي، کنه. نو دغه زمونږ اهداف دغه چې کوم زمونږ کوالیټیټیو ریسرچ یا کیفي مطالعه وه.
شش بچا صاحب، تاسو د هنرمندانو یادونه وکړه، ستاسو په نظر باندې هغه هنرمندان چې د پښتو موسیقي د پاره یې خدمت کړی دی، کوم هغه نمونه ستاسو په نظر باید یاد سي او خلک یې په یاد وساتي؟
داسې خو ډېر نمونه دي مله جان په افغانستان کې، په پښتونخوا کې. د پښتو موسیقي چې موږ ته رسیدلې ده، خو دا دغه هنرمندانو په زیار او کار نتیجه ده چې په ډېرو نامساعدو حالاتو کې هغوی کار کړی دی او پښتو موسیقي ژوندۍ ساتلې ده او تر مونږ را رسولې ده. نو هغه ډېر نمونه دي، زه به کم کم اخلم. موږ ته معلوم دي، زموږ اوریدونکو کتونکو ته هم معلوم دي چې هماغه مکتبونه دي، هغه سبکونه دي چې هغوی موږ ته پریښي دي، که په بر وطن کې دي که په پښتونخوا کې دي، هغه ډېر د قدر وړ کار دی. موږ به ستاینه وکړو، موږ به د پی ایم آی له لارې به هم موږ غواړو چې د هغه هنرمندانو پر ژوند او کار تحقیق وشي، هغه خلکو ته معلوم شي چې دوی څنګه کار کړی دی.
تاسو په نظر موسیقي څومره رول لري د یو ټولنې او د یو کلتور په جوړولو کې؟
نو زما خپل خیال هم دا دی او ما چې د کلتوري چارو له پوهانو له عالمانو مې اوریدلی دي، نو موسیقي هنر ښکلي هنرونه دا خو د کلتور ډیره مهمه برخه جوړوي کنه، او مونږ که خپل پښتني ټولنې ته د دوی ژوند جواک ته وګورو نو که زمونږ له ټولنې فرزن که مونږ داسې حساب کو چې ټپه پکې نه وي، چاربیته پکې نه وي، زمونږ فوکلور چې کوم دی هغه زمونږ د تاریخ او د کلتور اساس جوړوي، که هغه ترې لري شي یا بیا مونږ سره ډول نه وي، مونږ سره تبله نه وي، مونږ سره هارمونیم یا باجه چې ورته مونږ وایو یا رباب نه وي، ستار نه وي، چترالی ستار، دغه د موسیقۍ آلات چې هغه مونږ خپل کړي دي، که دا مونږ زموږ په ټولنه کې د دې غږونکي پاتې نه شي، دا ونه غږول شي، نو بیا به زموږ د ټولنې زه خو حتی تصور نه شم کولای چې زموږ دا ټولنه به په کم شکل کې واقع شي.
کلونو جګړې، بې ثباتۍ او اوس تاسو وینئ چې طالبانو پر موسیقۍ باندې بندیز هم لګولی دی، دغه ستاسو په نظر باندې د موسیقۍ د ودې څومره مخه نیولې ده او د هنرمندانو پر ژوند باندې څه تاثیر کړی دی؟
او ډیر تاثیر کړی دی. زه خو دا تاسو د مشال ریډیو یادونه کړه، دلته زه ستاسو یو کلیګ یم، همکاران یو، مونږ سره زه هر اونۍ یو د هارون بچا هنري ګړای په نوم یو خپرونه کوم، هغه کې دغه د سیمې هنرمندان راغواړم، د هغوی پر ژوند او کار سره خبرې کوم، د هغوی موسیقي خپرو. نو تاسو یقین وکړئ چې دا تیر شپږته کاله ما دا خپرونه وکړه او د سیمې تقریبا هر یو هنرمند ما چې کوم ښکاره دی هغه ما راوستی دی او د هغه پر ژوند او کار مې سره خبرې کړي دي. نو تقریبا زه ویلی شم چې هر یو په دې ارمان وو او دې هم چې هغوی لپاره داسې یو بنسټ یو سازمان وي چې چېرته هغوی مراجعه وکړي، د هغوی د ادرسي وشي، ځکه چې هلته په میدان خو نه حکومت او نه هم ولسي ټولنې د هغوی ستونزو ته پام کوي یا د هغوی چې کوم ژوند دی یا د هغوی د خوندیتوب لپاره یا د هغوی ته د حقونو د ورکول کېدو لپاره هغه موضوع څوک په پام کې نه لري، څوک ورته هېڅ پاملرنه نه کوي. نو با په دې خپلو مرکو کې او بیا موږ مشال ریډیو باندې رپورټونه وخت په وخت کړي دي چې دا په سیمه کې د هنر څه حالت دی، نو د هغه غنچوړ هغه کرکس دا دی چې زمونږ هنرمند په ډیر سخت وضعیت کې دی، هغه ته د مرستو باید ورسي، د هغه اړتیاوې په نښه شي، په ګوته شي، او هغه بیا موږ د پی ایم آی له لارې کوشش کوو چې د هغه خپل چې کوم معلومات غونډ کړو او دا غوی مرستې مونږ ته اړتیاوې مونږ ته معلومې شي، هغه بیا چې کوم بشر دوسته او هنر دوسته ټولنې دي یا حکومتونه دي هغوی ته ورسو او لا غوی بیا هغه مادي او مانوي د مرستو د امکاناتو غوښتنه وکړو.
په پښتو موسیقي کې د مقاومت، د اعتراض، احتجاج او فعالیت په برخه کې ستاسو په نظر څومره د دغه موسیقي رول اوسېدلی دی او څومره مهمه ده موسیقي په دغه برخه کې؟
ډیره مهمه ده. دا خو زمونږ په دې خبره ویاړم چې زمونږ ځینو مشرانو هنرمندانو ما حتی په خپله ډیره شعوري هڅه کړې ده، زمونږ نور ملګري دي په اوس عصر کې هم چې وی هم دغه موضوعات راخلي چې په سیمه کې دا کومه ناامني ده، کومه جګړې دي، کومه ناخوالی ده، دا په خپل هنر کې په سندرو کې خلکو ته د په ګوته کې یو دا غینه د وټلو لارې بیا کمی دي کنه، د پښتنو یو والد او سره نږدې والد او په دغه مسلو باندې یو 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 سوچ او غور او فکر ته خلک اړ کی. نو داسې پیغامونه په موسیقۍ کې په پښتو سندرو کې مخکې هم شوي دي، اوس هم کېږي لګیا دي او په دا اوس وخت کې غلام ډیر اشد ضرورت ته ډیر اړتیا ده چې دا کار باید نور هم مخته لاړ شي، او زما په شمول سمره چې زما ملګری هنرمندان کدا زما غغوري نو غوي باید دې موضوع ته ډیر پام وکړي چې همدا سه کلامونه موږ سره شکر دي ډیر تکړه شاعران دي، ډیر خې خ خ شعر لیکي، خ کلام پنځوي، نو ما غرا واخلي چې د وطن درد وي او لدې درد او لدې مشکل حالت د وتلو یو 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 لار چاره خلق ولسته د یو ډاډ او د حوصله یو پیغام هم پکې وي، نو موږ باید هماغه شعر را واخلو، غا سندره کو له موسیقي سره خپل ولسته او هم نړیوالو ته وړاندې کړو.
بچا سب ته په دغه برخه کې چې د مقاومت یا دغه چې د خلکو دراوي شولو په برخه کې د فعالیت په برخه کې تاسو کوم سندره چې بیا ځنه شر کوم خپل اوریدونکو ته؟
نو دا څه زما ډیره سندره دي، ما خو تاسو ته ول چې ما هم تل دغه هڅه پاتې شوې
ده، خوشي
زما زبه دا وایم چې زما جانان جانان وطن افغان وطن ستاسو وجود اورونه ستاسو په دښمن پورې شه.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، جانا جانان وطنا افغان وطنا، سات وجدورنا اب دکھن پورشا، سات وجدورنا اب دکھن پورشا، جانا جانان وطنا افغان
افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن ساتو وجودور ما ساتو
مننه بچا صاحب تاسو د وخت څخه او زما څخه نور پښتنې هم پاتې شوی خو وخت اجازه نه راکوي بل وخت بیا زحمت
ډیره مننه تاسو